سلامونه وخت په خیر ورځ 2 بجې شوې په کابل کې د دې سات ډېره برخه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځنګړې شوې ده خو تر غوړاندې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه نوریاس نوري وړاندې کوي
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه د ننګرهار چارواکي په 2014 کې د یوې ښځې او دوو ماشومانو د وژل کېدو او له لسو زیاتو کسانو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د افغانستان د روغتیا وزارت په ټولو کورنیو غږ وکړ چې کوچني ماشومان د وژونکو ناروغیو په وړاندې واکسین کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پر ایران د نویو بندیزونو د لګولو په اړه له خپلو متحدانو سره د خبرو په هدف سعودي عربستان ته ورسېد. د خبرونو تفصیل د ننګرهار چارواکي په 2014 کې د یوې ښځې او دوو ماشومانو د وژل کېدو او له لسو زیاتو کسانو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د ننګرهار د والي ویانا عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې نن سهار د سره رود په ولسوالۍ کې یوه ښځه او دوه ماشومان هغه مهال ووژل شول چې پر ماشومانو د راکټ یوه ناچاوده مرمۍ وچاودله.
نن سهار نږدې 2 بجې د سررود ولسوالۍ په پتی آباد سیمه کې د راکټ ناچاوده مرمۍ د چاودنې له امله یوه میرمن او د هغې کوچنۍ لور او یو بل ماشوم په شهادت رسېدلی دي او د دوه نجونو په ګډون 8 ماشومان ټپیان شوي دي.
د خوګیاڼي په وینا د راکټ دغه مرمۍ یوه ورځ مخکې د دولت ضد وسلوالو راویشتې وه او نه وه چاودېدلې. ښاغلي خوګیاڼي دغه راز وویل چې په یوه بله چاودنه کې چې نن غرمه مهال د جلال آباد د څلورمې ناحیې په 14 فامیلي کې وشوه د یوې ماشومې په ګډون شپږ تنه ټپیان شول. دغه چاودنه د یوه جومات تر څنګ د رایه ورکوونکو د نوملیکنې مرکز ته نږدې شوې. د چارواکو په وینا چاودېدونکي مواد په یوه موټرسایکل کې ځای پر ځای شوي وو. د کندوز د قلعه زال د عقد پی پر سیمه د وسلوالو طالبانو د پراخ برید او د نیول کېدو په اړه چارواکي ضد نقیض څرګندونه کوي. له سیمه د ازادي راډیو خبریال وایي چې تېره ورځ وسلوالو طالبانو له څو لورو د عقد پی پر بازار او دولتي تاسیساتو حمله وکړه چې په نتیجه کې طالبانو سیمه ونیوله. په عین حال کې د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې طالبانو د لنډ وخت لپاره سیمه نیولې وه چې د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې چې اوس هم روان دي هغه بیرته د دولت تر کنټرول لاندې راغله. د کندوز د ولایتي شورا یو غړي سید اسدالله سادات بیا ازادي راډیو ته وویل چې سیمه اوس هم د طالبانو په لاس کې ده او جګړه پکې روانه ده. د کندوز د قلعه زال ولسوالۍ اصلي مرکز له څو کلونو راهیسې د طالبانو په لاس کې ده او دولتي ادارې د قلعه زال مربوط د عقد پی سیمې ته لېږدول شوي دي. د شاهین قلو اردو چارواکي وایي چې د بلخ په چاربولک ولسوالۍ کې د امریکایي ځواکونو په هوایي برید کې 15 د دولت ضد وسلوال مخالفین وژل شوي او شاوخوا 40 تنه نور ټپیان دي. د دې قلو اردو ویان حنیف رضایی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه حمله د ولید 15 په نوم د عملیاتو په جریان کې د افغان امنیتي ځواکونو په غوښتنه تېره شپه شوې ده.
در ولسوالی چاربولک در منطقه ارزنخوار که دیروز عملیات های زمینی است و پایه هوایی در یک تجمع دشمن در حدود 75 نفر خلاصدن طالب کشته و زخمی شدند. تعداد سلاح و مهماتشان از بین رفتند. استحکامات و موازیشان تخریب شدند و نیروهای امنیتی ما در اونجا مستقر شدند.
د رضایی په وینا افغان امنیتي ځواکونو ته په دې عملیاتو کې زیان نه دی رسېدلی. د شاهین قلو اردو ویان دغه راز وویل چې دغه عملیات تر اوسه د چاربولک ولسوالۍ په ناامنو سیمو کې روان دي او له تېرې یوې اونۍ راهیسې 40 کلي د دولت ضد مخالفو وسلوالو له وجوده پاک شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت پر ټولو کورنیو غږ وکړ چې کوچني ماشومان د وژونکو ناروغیو په وړاندې واکسین کړي. د دې وزارت د وقایوي طب رئیس بشیر احمد حمید دغه غوښتنه نن په کابل کې په هغې غونډه کې وکړه چې واکسین معاصر دی. په نوم د واکسیناسیون د نړیوالې اونۍ په مناسبت جوړه شوې وه. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په وینا تېر کال له یوه کال کم عمره هرو دریو ماشومانو یو یې د وژونکو ناروغیو په وړاندې له واکسینه پاتې شوی دی. د روغتیا وزارت وایي کم عمره ماشومانو ته د هېواد په څه باندې 2000 د واکسینونو په مرکزونو کې د 14 وژونکو ناروغیو په وړاندې په وړیا ډول واکسین ورکول کېږي. دا هم د سیمه او نړۍ څو خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پر ایران د نویو بندیزونو د لګولو په اړه له خپلو متحدانو سره د خبرو په هدف سعودي عربستان ته ورسېد. د راپورونو له مخې مایک پومپیو د منځني ختیځ سفر له ریاضه پیل کړ. د پومپیو یوه جګپوړي سلاکار برین هوک چې په دې سفر کې له ده سره ملګری دی ویلي امریکا د نړۍ له هیوادونو غواړي چې پر هغو کسانو بندیزونه ولګوي چې د ایران په راکټي پروګرام کې برخه لري. د ښاغلي هوک په وینا د ایران د توغندیو پروګرام د اسرایل او سعودي عربستان په ګډون د منځني ختیځ هیوادونه ګواښي. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د جنوبي کوریا ولس مشر مون جین ته ویلي چې د خپل اټومي آزموینو ځای به راتلونکې میاشت بند کړي. د جنوبي کوریا د ولس مشر یې وویل دوی نن خبر اعلان ته د دې خبرې د کولو تر څنګ وویل. د شمالي کوریا مشر ویلي چې په راتلونکې مې میاشت کې به د اټومي آزموینو ځای بند کړي. کیم دا هم ویلي چې ژر به د جنوبي کوریا او امریکا متخصصان او خبر اعلان ورو بولي چې د اټومي آزموینو د تاسیساتو د بندولو بهیر له نږدې وویني او نړیوالو ته یې څرګند کړي. کیم د جنوبي کوریا له ولسمشر سره د جمعې د ورځې په تاریخي کتنه کې ژمنه وکړه چې د کوریا ټاپو وزمه به له اټومي وسلو پاک او هڅه به وکړي چې د کوریا جنگ رسمن پای ته ورسوي. د روسیې د ځنګلونو د اور وژنې فدرالي اداره وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په لرې ختیځ کې په څه باندې 70 ځایونو کې لګیدلي اور شاوخوا 1870 کیلومتره ځنګل له منځه وړی دی. دغه مرکز وویلي چې تر ټولو ستونزمن حالت په آمور سیمه کې و چې د خنجان په نوم د طبیعت د خوندي ساتلو 370 کیلومتره سیمه هم پکې شامله ده. د دغه مرکز په وینا د اور وژنې په هڅو کې له 2800 زیاتو کسانو او د 15 الوتکو په ګډون 415 وسایلو برخه اخیستې وه. او په سعودي عربستان کې د یو ستر تفریحي مرکز د جوړېدو په مناسبت مراسم جوړ شول. دا تفریح ځای د هیواد د ولی عهد شهزاده محمد بن سلمان د هغه پلان برخه دی چې غواړي په خپل محافظه کاره هیواد کې اقتصادي ازادي راوړي او کلتوري پالیسۍ نرمې کړي. د سعودي عربستان پاچا سلمان او ولی عهد یې پرون له پلازمېنې ریاض د باندې په قدیه سیمه کې په دې مراسمو کې ګډون وکړ. دا تفریح ځای چې د کال به 1.5 میلیون سیلانیان ولري په 340 کیلومتره مربع ساحه کې جوړیږي چې د نړۍ د مشهور او ستر تفریح ځای ډیزنی ورلد 2.5 برابر به لوی وي.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم. روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام کې ز نجیه صفای ساسی هرکلی کوم. د دې اونۍ په پروگرام کې د چاغوالي پر ستونزې خبرې کوو. خبرونه کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر عین الدین خروټی صاحب را سره دی او زموږ بوختنی ځوابوي. ډاکټر صاحب تاسو ته هم ښه راغلاست.
مننه خوري. تاسو هم مننه کوو. تر هر څه مخکې ټولو د ازادي راډیو اوریدونکو ته او د تاسو تخنیکی همکارانو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ډیر مننه دوستانو. مخکې تر دې چې ډاکټر صاحب تر شو پوښتنی مطرح کو یو راپور چمتو شوی. دغه راپور واوري بیا راګرځو خبرونه ته. په افغانستان کې د چاغوالي ستونزه مخ په ډیرېدو ده. چاغ خلک نه یوازې دا چې د نورو خلکو په پرتله ژر ناروغه کیږي، بلکې علاج او درملنه یې هم ستونزمنه ده. د روغتي کارپوهانو په وینا چاغوالی نه یوازې دا چې د لسګونو ناروغیو لامل ګرځي، بلکې د ځینو ناروغیو نښه او علامه هم ده. چاغوالی که څه هم د ځوانۍ په لومړي پړاو کې چې د وجود مقاومت ډېر وي دومره جدي ستونزه نه وي، خو وروسته د ګڼ شمېر روغتي ستونزو لامل ګرځي چې په همدې وجه زاړه خلک ډېر دا چې څوک چاغ بلل کیږي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر خیبر مشال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
چاغوالی به د WHO یا نړیوال صحي سازمان تعریف هم لري او کلاسیفای طبقه بندي کړي دي. کله چې د نارینهو دپاره د دوی د بدن چاغوالی تر 25% ته زیات شي، یعنې په دې وجود کې دغه سړی چاغ حسابل کېږي، او ښځو کې یا فیمیل طبقو کې دغه د 30% زیات شي، نو دا په چاغوالي کې راځي. نور اول به خپل وجود د بدن وزن کوي او خپل د وجود د ارتفاع په حساب دا مد نظر نیسي. یعنی یو نفر څونه قد لري، ونه لري او څونه وزن لري، د هغې په اساس موږ طبقه بندي کوو. که چیرې د یو مریض بی ام آی د 50 نه تر 9.9 کیلوګرام په متر مربع، یعنی د دوی وزن په کیلوګرام په دې حساب کې او قد په متر مربع حساب کېږي. به تاسو مثال یو مریض ده، یو 0.5 سانتي متر دی قد لري، نو دا 1.5.
د دغو ناروغیو مهم عوامل څه دي؟ بیا هم له ډاکټر خیبر مشل څخه اورو.
چاغوالی د مخ په ډېر په سرعت سره په تیزوالي سره په زیاتوالي په حالت کې ده. عمدترین عوامل دا دي چې یو خو هغه جینیټیک به په ایر سوړي، یو چې دا خلک دي چې یو عادي ډوډۍ هم خوري، ما وایي چې زه ډاکټر صاحب ډېر چاغ چاغېږم زر زر چاغېږم علت یې دا وي چې هماغه مریضان د شحمي حجرې ډېر پیس وړي بل عمده عملونه چې دی یعنې فزیکي فعالیت ډېر کم شوی ده همدارنګه ډېر حالتونه باعث دې شوي دي چې سړی هغه روزمره فعالیت فزیکي فعالیت ونه کړي.
روغتي کارپوهان په دې باور دي چې د چاغوالي ستونزه د نارینه په پرتله په ښځو کې ډېره ده. دوی زیاتوي چې چاغوالی د ګڼ شمېر ناروغیو لامل کېدای شي چې لوی ناروغۍ د زړه د رګونو تنګېدل، بې وخته د زړه رپېدل، د پوستکي خرابېدل، د زړه او دماغ سکته او د حافظې کمزوري ده. روغتي متخصصین وایي ځینې چاغ خلک چې د وجود مقاومت یې ډېر دی په ظاهره روغ ښکاري، خو دغه خلک به خامخا یوه ورځ له روغتي ستونزو سره مخ شي. هر څومره چې د انسان عمر ډیریږي نو د چاغوالي امکانات هم ډیریږي، ځکه نو په ماشومانو کې د چاغوالي ستونزه کمه لیدل کېږي. د چاغوالي د مخنیوي لپاره له بېلابېلو لارو ګټه اخیستل کېږي چې یوه لار یې هم خوړو ته پام کول دي. ډاکټران وایي نامناسب خوراک یعنی د ډیرو غوړو، خوږو او وچه ډوډۍ خوړل، لږ جسمي کار کول، ارثیت، د امیدوارۍ عصبي ناروغیو ضد او ځینو نورو ناروغیو درمل خوړل او یو شمېر نورې ناروغۍ لکه د تایروید، د غدې او عصبي ناروغۍ د چاغوالي عمده لاملونه یادېږي.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
پرونی تخرغله دوستانو روختیا د ژوند شتمنی پروگرام له ازادي رادیو اوري داونه خبرونه زنګړی شوی چاغخته او په دې تړاو به د ډاکټر صاحب نه پوښتنی هم ولرو. په خبرونه کې د داخله ناروغي او متخصص ډاکټر عینالدین خروټی صاحب سره دی او زموږ پوښتنی ځوابوي. زموږ د اړیکو شمیرې دي 0995 او بلاس شمیره ده 0922 255. دا مو د اړیکو شمیرې دي. د اړوندې ستونزې په اړه تاسو هم ټلیفون وکړئ. ډاکټر صاحب رازو د خبرونې په سر کې کراته وی چې د چاغوالي اساسي عوامل څه دي او که یو لنډ تعریف له چاغوالي نه ولرو د ډېر ښه مهرباني.
چاغوالي په اصل کې یو یعنی طبی غیر نورمال حالات دی چې په بدن کې کله لشل فیصد نه یعنی د فیټس یا شحمیاتو اندازه زیاته شي نو عبارت له چاغوالي څخه ده. او دا دی په همدارنګه دا دی نورمال صحت په خلاف یو حالات ته مثلا چې شل فیصد له خپل نورمال حالات څخه شحمیات یا غوړ په بدن په حجراتو کې زیات شي نو دا عبارت له چاغوالي څخه ده.
او اساسی په نظر مهم او اساسی عوامل څه دي؟
اساسی عوامل خو ډیر دي، خو درې خصوصا ډیر غټ عاملونه دي چې یو یې ډایټ یا خوراک ده، یعنی خوراک خوړل، شحمی مواد زیات خوړل او فزیکی فعالیتونه کم کول، دا هم یو عامل ده. او دوهم جینټیکی، روحي او بعضی دواګانې دي چې هغه هم د چاغوالي سبب ګرځي، خو مهم یې ډایټ ته چې ډایټ باید ډیر په کنټرول کې سي او کم خواړه شي خوړل کیږي هغه باید د خپل کالوري او په اندازه باندې وخوړل سي. او جنټیکي هم ذکر شوی دي، بعض سندرومونه هم ذکر شوی دي چې د دې په هغه کې ډیر غټ رول لري، مثلا چاغوالی مخ په وړاندې وړي شوی پراډر ویلنګ سندروم ده، او بلې بارډیټ بیډل سندروم ده، بلې کوهان سندروم ده او مومو سندروم ده. او خپل دغه چاغوالی چې کله مخ په وړاندې وړي نو زیات خطرونه په دغه سي حالاتو کې رامنځته کیږي چې هغه دوه حالات دي، یعنی یو کانجنټل ده بلې اکوایرډ، یو ارسي ده او بلې بعض د سي امراض دي سي د هغو لوجې هم دغه چاغوالی مخ په وړاندې ځي او زیاتیږي، لکه هایپوتایرویډیزم سوچ د یو غوده ده د دې تایروکسین هورمون د کموالي لوجې هم چاغوالی راځي. او کوشنګ سندروم ده چې یو قسم دواګانی موږ لرو چې د سټیرایډ په نامه سره دي، نو هغه کسان چې د سټیرایډ دواګانې ډېرې زیاتې خوري هغه کسان هم د چاغوالي طرف ته ځي، مثلا چاغي حالت کې لیدل کیږي. او بل گروتنګ هورمون ډیفیشنسی دا، یا دی رشد دی هورمون فقدان دا، چې دغه هم دی چاغوالي په مخ پر وړاندې باندې دلالت کوي. او بل ایټینګ ډیس آرډر دی، یا مثلا په خوراک کې هیڅ هغه تقسیمات نه ساتل، یا هغه د خوړو کوم هغه چې د هغه نه ساتل، هر څه خوړل او خپل ټایمنګ یا ټایم ټیبل نه ورته ټاکل، هر وخت چې مثلا یو شی ورته مساحت سو پیدا شو بس همدې خوري همدسې لګیاي، نو بس نو مخ پر وړاندې دي چې خپل ځان چاخ کې. دغه د اسباب و مهم اسباب و مثلا چې چاغوالی منځته راوړي.
بله، ډېره زیاته مننه دوستانو، تاسو هم کولی شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. زموږ د اړیکو شمیرې دي 0999 15 30 40، او بله شمیره هم ده 0800 22 55. اوریدونکي دی دا مهال لومړی هم ځان راوپیژنئ، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم، بشیر احمد یم د کندهار.
بشیر احمد خان، نن مګه چاغښت په ستونزې غږیږو، مهرباني وکړئ.
وځ ډاکټر صاحب، تاسو ته کوټه کوټه سلامونه وایم. زما خپل دغه مریض دی، دغه نس می پړسېدلې، خوره کې داسې پوست نورمال غوندې پړسېدلې دي، نور وجود می داسې ساغس نه لري لکه تا ولاس او هغه می هیڅ څه مثال نه دی. مقصد دغه نس می را باندې پړسېږي، داسې پړسېدلې زه په پیازم چې دا لکه چاخ کې سینه غوسه را پسی.
ښه ډاکټر صاحب، تاسو کومه پوښتنه لرئ؟ تي
بلې، تاسو کوم داسې خاص مریضي خو نه لري؟ هایپرټینشن، لوړ فشار، یا شکر ناروغي، کوم داسې خاص مریضي خو نه لري؟ وروره عمر هم څو ده؟
عمر به مې عزیز ډاکټر صاحب 40 کلن به یم، تقریبا اوس 40 کالو ته رسېږم. داسې خاص مریضي نه لرم، نه مې فیسونه در اوسه پورې کړي دي. داسې د معدې څه کمزوري لرم، کله مې ځوانه زړه ایسي، کله داسې قبضیت دایمي قبضیت لرم.
ډېره مننه، تشکر. فعالیت څه کوئ؟ څه وظیفه لري؟ داسې خاص فزیکي فعالیت کوي که بس خوري چې شي هم بس کور ناست یې، څه کار نه کوي؟
یا موټروان یم، د موټروان په خی سره دنده سرته رسوم. موټروان یم، ناست یم، فزیکي فعالیت څنګه نه لرم.
مننه بشیر جان، تاسو پوښتنه موږ واخسته، جواب منتظر اوسئ.
ډېره زیاته مننه له بشیر ورونه، دوی د خبرونې سره اوسئ، مهرباني وکړئ. ډاکټر صاحب،
ورونه تاسو عمر 40 کاله ده، او نس مهم پړسوب لري، خېټه مو پړسوب لري، یعنی چاغوالی لري. اول خو تاسو کوشش وکړئ وروره، څنګه چې تاسو خواړه خوري نو له هغه سره سره باید تاسو فزیکی فعالیت هم وکړئ. او بل دې تاسو کوم دنده چې دا هغه موټروانی یا د موټر چلول دي، تاسو فکر کوم ټوله ورځ ناست یاست، نو کوم خواړه چې تاسو خوري هغه په مصرف باندې رسیږي، خو هغه انرژي چې کوم تا اخیستې ده هغه په مصرف باندې نه رسیږي. انرژي تا واخیستله، یعنی خواړه دې وخوړل، هغه تا بدن ته ګټه ورسوله، مگر متاسفانه چې تا کم سپورت یا کم ورزش یا فزیکی فعالیت نه دا کړای، نو هغه مجبور مکلف ته چې تا بدن ته مثلا چاغوالی ورکی یا حجرات غټ کی، مثلا تاسو خېټه دسی صرف خېټه باندې نه دا چې موږ وایو چې یعنی خېټه صرف فقط چاغوالی کې راځي. چاغوالی عموما په اکستریمټیز یا په دواړو نهایاتو کې راځي، مثلا پورته ولاندې. کچیرته یو طرف ته مثلا په پخو کې چاغوالی رامنځته سي، دا په امراضو دلالت کوي چې پورته نه، یا مثلا په سترګو کې چاغوالی دسی پړسوب رامنځته کیږي، یا په لاسو کې په پورته نهایاتو کې یا لاندې نهایاتو کې رامنځته کیږي. خو په عموم صورت تاسو وروره کدا سې کوي چې کم خواړه خوري، فقط نیم ساعت تاسو فزیکی فعالیت کوي د خوړو نه بعد، او مخصن زرمه بي دي کېږي وروره. خواړه چې وخوري خوړو نه بعد زرمه بي دي کېږي، او سهار په نهار باندې کوشش وکړي چې یو ګلاس الی دوه ګلاسه تر درو ګلاسو پورې همداسي تدریجي ډول باندې مخ په وړاندې ولاړ سي، چې ان شاء الله تاسو فزیکی فعالیت ورسره کوئ، ان شاء الله د خېټې لږه مشکل نه تاسو وسل.
بلې، ډېره زیاته مننه په دې لاره چې د غورو پوښتنه جواب شوې وي. بلې اړیکې ته زو، اوریدونکي ده، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، لومړی همزان راو پیژنئ. جرخه پسرلی صاحب، منګه نن په خبرونه کې چاغښت په ستونزې غږیږو، تاسو کا پوښتنه لرئ؟ ډاکټر صاحب اورې، مهرباني.
دغه خورې زما ډاکټر صاحب عمر مې نه چاله دی، اواز مې ډېر کم دی، هیڅ وزن نه ځي، هیڅ تاسو خورې هڅه دوايي کوم، کارم نه کوم، څه فرق نه کوم، هیڅ وزن نه ځي.
ډاکټر صاحب تاسو ته مشوره درکې ډېر زیاته مننه. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ.
پوه نه شوم.
دوی ویل چې وزن یې ډېر کم دی او وزن نه زیاتېږي، عوامل څه دي ستاسو په نظر؟
وزن نه زیاتېدل خو ډېر عوامل لري، امراض هم دي، او خصوصا نن سبا چې کوم وزن څوک ناخلي او غذا ډېره خوري وزن ناخلي، یو غټ دلیل دا ده، یو غټ عامل دا ده چې سموکینګ یا سګریټ سی کول چې دا په اپیټایټ یا اشتیا باندې ډیر غټ تاثیرات لري. هغه کسان چې سګریټ سی کوي هغه که هر څومره غذا وخوري، اول خوده غذا ته د غزړه نه کوي چې غذا وخوري، نو یو غټ دلیل دا ده کوم کسان چې سموکینګ یا سګریټ سی کوي د هغو کسانو شاید وزن وانخلي، ځکه هغه په بدن کې په مصرف نه رسیږي، خواړه نه خوري او اشتیا هم نه لري، زړه نه غواړي چې څه وخوري، او نور روحي تکالیف هم ست بازی تکلیفونه دی، یعنی سټریس تا ټینشن دا مثلا ډیری د ټولنې بازی فاکتورونه دی، ټولنیز فاکتورونه دی چې هغه مطلب زیات پوری باندې سټریس مثلا دغه اشتیا مطلب ډیپریس کړي وي او اشتیا نه لري، نو کله چې انسان اشتیا و نه لري نو نسی کولای چې هغه چاخسي. نو تاسو کوشش وکړئ وروره که چیرته سګریټ څه کوئ سګریټ پرېږدوئ، او کوشش وکړئ چې یو څه فزیکي فعالیت مو زیات کړئ، او داسې ښایسته ځایو ته ځئ لکه پارکونه چې دي، مثلا شنه پارکو ته ځئ چې لږ مو زړه خوشحاله وي، نو کله چې روحن سړی آرام وي نو په بدن کې میټابولیزم هم ښایسته مخ په وړاندې ځي، او انشاءالله تاسو به چاخسي.
ډېر مننه دوستانو. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي راډیو اوري بل اوریدونکو دی، مهرباني وکړئ. وعلیکم السلام. مهرباني، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي راډیو اوري.
السلام علیکم. سلام فرجانې چادرګل د پکتیا ولایت د اریو بلسه.
ډېر ښه، مهرباني خپل پوښتنه وکړئ.
دا ده چې مونږ د لاسو کې د تن دراب دی د چوالي له امله دراب چې دی د وینه کې اوبه کوي.
ښه، زه خو ډاکټر صاحب په پوښتنه ونه رسېدم. وروره دغه پوښتنه له سره وکړئ او په واضح ډول چې ډاکټر صاحب دغه پوښتنه واخلي.
پوښتنه خو داسې دی فرجانې جنا چې د تن دراب نه دی، او پوستکی اوبه کوي، پوستکی خرابېږي.
وروره پوستکی دې خرابېږي؟
او پوستکی اوبه کوي، لسونه پوستکی تمکه غونډو کې چوب د شي لکه سوي هغه څه ویدا شي اوبه ته نه بهېږي.
نه کوم ځای پوستکی، یعنی لاسونه دي،
فکر کوم د دوی اړیکه پرې شوه.
ها، لاسونه دي، او نور په بدن کې کوم بل ځای خو دې مطلب دسي مغه سره مخامخ دی دسي مشکل سره؟
نه بل ځای نه، او کوي کې د لسونه بس تمکه غونډو کې چوب چې بس اوبه ته نه بهېږي.
ښه، وروره که عمر دې څومره ده؟
عمر خو یار دېرش کالو پورې ده.
ښه، دېرش کالو پورې. څه کار کوې؟ فزیکي فعالیت دې شی ده؟
فعالیت خو هېڅ کار مو نه کوو، ولا کار ناست.
ښه، خوري څه کور بې دېږي؟ ها، ښه، صحیح شو. مننه وروره، جواب ته منتظر شو.
مننه کول دوی. ډاکټر صاحب مهرباني.
ورور، اول خدا لاسونه چې کله تاسو تڼاکی کوي او چوي، د خو به تاسو یو ډاکټر ته مراجعه وکړي چې بعضي وټامینز دي یا بعضي مطلب منرالز دي چې هغه په بدن کې کمیږي، نو یو ډاکټر سره مراجعه وکړي. خصوصا دا د چاغوالي سره فکر کوم چې ربط نه خوري چې تاسو یې چاغي او لاسونه می چوي او تڼاکی کوي. امکان لري چې تاسو کوم مریضي ولري ورور، یا د وټامین سي ډیفیشنسي یا فقدان ولري، یا کوم بل څه مشکل ولري د وټامینونو، نو دا کوم خاص په دیپ سیرف نه لري چې چوش چاغي، نو دغه بلا سونه تړاکی کوي او مثلا دغه مشکل سره مخامخ.
ډیره زیاته مننه دوستانو. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي راډیو اوري د اوس بل اوریدونکو ته مهرباني وکړئ. دوی غږ نه راځي، بل اوریدونکو هم څه مهرباني وکړئ. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري.
السلام علیکم. تاسو ډاکټر صاحب سلامونه ویم.
وعلیکم السلام. زن رو پیژنې؟
نه خبرې کوم، خپل مریض ما تکلیف سره ما.
مهرباني.
د زړه ضربان می غیر نورمال دي، خواږه په در باندې لګي، بعض وخت چې ګوله وخورم یا بوره وخورم تیر، د زړه ضربان می غیر نورمال دي، او وزن می هم 30 کیلو شاوخوا دی.
یو سوشه به موږ سره وسی ډاکټر صاحب ځنې پوښتنې ولري، به درته مشوره درکې. مهرباني ډاکټر صاحب.
عمر بو څو د وروره؟
عمر ته ما یو دیش کال
ده. خیب دیش کال وی او وزن دی درو اتیا کیلو ګرام ده؟ هغه کی مې اوري وروره؟
ښه هلکه چې دوی اړیکه پرې شوه او مخ یې وویل چې دوی وزن درې اتیا دی. مهرباني.
اصلا دغه ورور نوم خو خیر زه پوه نه شوم چې څه نومېده. خو دې ورور وویل چې کله چې زه خواږه خواړه وخورم نو زه دې تکلیف سره مخامخ کېږم. او کوم مشکل یې وویل داسې زه خاص پوه نه شوم چې کوم مشکل سره مخامخ کېږم کله چې وروره. که ته خو اول داسې وکړه چې یو ډاکټر ته مراجعه وکړه. یو دېرش کلن یې دغه د شکرې ناروغي په دوه قسمه باندې ده، چې یو یې ابتدایي ده او بله بیا مخ په وړاندې چې کله دېرشو کالو نه سړی پورته شي بیا منځته راځي، چې دې ته بی سلا باندې ټایپ 1 او ټایپ 2 وای. ټایپ 1 چې دی هغه ارسی رامنځته کیږي او ټایپ 2 چې دی هغه مرسی دی دواړه دي. تاسو عمر دیش یا یو دیش کلن یاست، ټایپ 2 شکر چې کله رامنځته کیږي تاسو کوشش وکړئ په نهار باندې یو لابراتوار ته لاړ شئ او خپل دی شکرې معاینه وکړئ چې تاسو شکر په نورمال حالات کې څومره ده. او د زړه ضربان لډی روشانو سره مربوطه، کله چې په انسان باندې سټرس یا تشویش راسي دا هم د زړه ضربان زیاتوي. او بعضی خوراکونه هم کېدلی سي د زړه ضربان ورسره زیات کړي. بعضې مطلب د دې لپاره په خاصه توګه تاسو ډاکټر ته مراجعه وکړئ. انشاءالله تاسو ته به تداوی وکړي او دای تاسو کومه مریضي چې د دې په اړوند به تاسو ته معلومات هم درکړي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب. راځو ځینې نورو پوښتنو ته. یو شمېر خلک دي چې له ورزش او غذایي رژیم سره سره بیا هم وزن نه کنټرولېږي، وجه یې څه ده ستاسو په نظر؟
دې ته به راشو چې کله یو څوک ډایټ یا خوراک هم په خپل کنټرول کې وساتي او له دې سره کاربوهایډریټ یا خواږه هم په خپل کنټرول کې وساتي، یعنی کوم چې هغه اکسرسایز یا هر څه چې دي هغه میډیسن هم خوري، یعنی تداویانی هم کوي، خو هغه په ډیر کم حالاتو کې راځي. استثناءات دي، استثناءات دي. بعضې کسان چې نه له ډایټ سره کومه نتیجه ورکي او نه هم له اکسرسایز سره کومه نتیجه ورکي، نو بالاخره طبابت داسې وایي چې دې ته یو هغه په داسې خاص استثناءات دي او خو خاص نه کاریږي. بیا هم که مجبوریت شي نو دغو درو لارو ته موږ مخه کوو چې که چېرته دغو ټولو شیانو سره د انسان وزن راکم نه شي، ډایټ هم وکړي، اکسرسایز هم وکړي او کوم میډیکل تراپی چې ده یا تداویانې هم وکړي، له هغه نه وروسته نو بیا موږ لرو چې یو ګیسټریک بالون ورته وایي، یعنی دغه د معدې حجم ورکموي چې څومره خواړه دی خوري نو ده ته به هلته میټابلایز چې کیږي ده ته به زیات په مصرف رسیږي نه او دی به زیات نه چاغېږي. دوهم قدم کې بعضې سرجریانې هم کیږي د معدې لپاره، چې دغسې کسان چې بالاخره دغه ځې ته دوی ودرېږي، چې یعنی هیڅ امکان ونه لري چې له تداوي سره هم نتیجه ورنه کړي او له خوراک سره هم او اکسرسایز سره هم نتیجه ورنه کړي، نو د معدې د حجم د کموالي په خاطر باندې بعضې سرجري عملیات ورته کیږي. او بل دریم قدم کې داسې کتاب لیکي چې باول لنت یا د کولمو هغه کم اوږدوالی چې ده، نو دا هم بعضې کتابونه لیکي چې بعضې کولمې یعنی د باول لنت یا د کولمو کم اوږدوالی چې ده دا راکموي، چې په زیات اندازه مطلب هغه د فیټس یا د شحمیاتو جذب مطلب راکم کړي.
بلې ډاکټر صاحب، د دې تر څنګ تایرایډ او دغه سټرس څومره د وزن په ډېرېدو کې خپل رول لري؟
بالکل دا خبره صحیح ده، ځکه دا ریسک فاکتورونه دي. مثلا هغه کوم اسباب چې موږ وویل چې خوراک ده او مثلا نور داسې خوراک خوړل دي او فزیکي فعالیت نه کول دي او جینیټیکي او روحي بازي مو وویل چې مثلا ورازوز دي ته چې هایپو تایرایډیزم یعنی موږ یو غده لرو چې د تایرایډ په نامه سره ده، نو په دې کې یو هورمون لرو چې دغه هورمون د تایروکسین په نامه سره ده. کله چې دا هورمون امبیلنس یعنی هغه کوم برابروالی یا بیلنس توازن له خپل لاسه ورکي چې یا جګ وخیږي او یا لاندې شي، مثلا ګیراپی پورته لاړ شي یا لاندې شي، چې هایپوتایرایډیزم یا هایپر تایرایډیزم څخه عبارت ده. په هایپوتایرایډیزم کې کله چې تایروکسین هورمون په کمو انسانانو کې کم شي نو دې ته هایپوتایرایډیزم وایي. دا هم ډیر غټ ریسک فاکتور ده د اوبیسټی یا چاغوالي لپاره چې نور هم دا چاغوي، نو دا سړی مجبور مکلف ته چې خپل علاج وکړي او دغه د تایروکسین چې کم ټابلیټ دی د تایروکسین په نامه سره، دا باید دغه هایپوتایرایډیزم مریض باید همدې سی کنٹینیو وساتی تر هغه وخت پوری چې تر څو د یو لابراتوار ته مراجعه کی او هغه د تاروکسین هورمون په خپل حالت کې بهتره شي.
ډیر زیاته مننه دوستانو، تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. زموږ د اړیکو شمیرې 0999 1515 او بل شمیره هم د 0922 1515. اوریدونکو دی ډیر وخت په لیکه کې پات شو، مهرباني وکړئ مهرباني روختیا د ژوند شتمنی پروگرام اوري.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني
ډاکټر صاحب.
ډیر زیات مننه، تاسو هم سلامونه موږ ومنه، مهرباني وکړئ.
نو بهار یم له خوست نه، پښتنه مې دا د خورجانی چې زما د کاکا ښځه ده، یعنی کاکا نه مې ده، تقریبا د تلویک تو شاوخوا یې عمر دی.
ښه.
او تقریبا د 95 او د 90 په کیلو په وزن باندې دی، د سرعت په وزن دی. نو د دې سره سره چې موږ د دې لپاره ډېرې دوایانې استعمال کړې، هم یونانی او هم دا د میډیکل والا انګریزي دوایانې، نو خو د دې وزن نه راکمېږي. اوس خو دا یوه لاره ورته بسره کړې ده چې په دوو وختونو کې د یو وخت راکوي.
ډاکټر صاحب تاسو ته مشوره درکړي، ډېره زیاته مننه. ډاکټر صاحب کومه پوښتنه لرئ؟ ته
مهرباني وروره، دا کوم بل خاص مریضی خو نه لري؟ لکه د وینې د فشار لوړوالی یا شکر، داسې مریضی خو نه لري؟
الحمدلله نه شکر لري او نه بلډ پرشر لري، نه کومه بل داسې نه جوړی ده. خو دا د زنې لاندې داسې اوس د جاغورې سطر کې سم باندې جوجیرې را ځوړن شوي دي.
ډېر زیاته مننه، خبرونې سره اوسئ، تاسو ته به معلومات درکړي. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
له خوست نه و بهار جان ډور تماس نیولی و. د تاسو کومه زنانه خور چې تاسو یاده کړه چې 40 کاله عمر لري او وزن یې له 90 تر 95 کالو پورې، 90 او تر 95 کیلوګرام وزن لري او 40 کلنه ده، تاسو ډیرې تداویانې هم کړې دي خو بیا هم کوم نتیجه نه ده ورکړې، او کومه خاصه مریضي هم فکر کوم نه لري؟ تاسو ویل چې هایپرټینشن یا د وینې لوړ فشار او ورسره شکر ناروغي. کوشش وکړئ وروره چې دا تر ټولو نه هغه اول خبره زه بیا کوم چې فزیکي فعالیت ډیر مهم ده. بعضی کسان چې کورنی یعنی مشکلات د سیزیات نه لري او د ژوند د اړتیاوې ډیر پرې، هغه خلک بس خوري او د سی خاص فزیکی فعالیت نه کوي. کوشش وکړي چې فزیکی فعالیت وکړي، یعنی کار وکړي. کچیر ته دا هم د کور مشره خو بیا دی هم کار کوي، ځکه دغه کار د دې په ګټه باندې ده او د کمې زنانه چې دې سره کار کوي دا د دې ته نه خوشاله کیږي چې دا کار کوي او زینه کوم نو زه خو بس د کور مشره يم. اصلا په حقیقت کې د خپل د ځان لپاره باید ګټه ورسوي. او بل خبره دا ضروره چې سپیغول باید خوري، سپیغول ډیر ښه تداوی ده د چغول لپاره. او بل خبره دا ضروره چې سهار په وخت کې کوشش دی وکړي د سی په تقسیمات تجوړ کی لنیم ګلاس وبونه دی د په تدریجي ډول باندې او به شروع کی چې دا د ډیرو امراضو مخنیوي کوي. صرف د دې مخنیوي نه کوي چې چغوالی لمنځوړي، او د ډیرو امراضو مخنیوي کوي. د نیم ګلاس اوبه دی سهار شروع کی او د سی په تدریجي ډول باندې مخ وړاندې ځي چې سبا د یو ګیلاس او بل ورځ یو نیم ګیلاس، دوه ګیلاسه. کچیر ته یو نیم لیټر یا سلور ګیلاسه اوبه، سلور ګیلاسه یا تر دې نه کم زیات هر ورځ سهار په نهار باندې وچکی، نو ان شاء الله زه امید لرم چې چاغوالی به راکم شي او ان شاء الله خدای مهربانه ده چې صحت به ومومي.
بله دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو اورئ. تاسو هم په خبرونه کې برخه واخلئ. زمونږ د اړیکو شمیرې دي 0999 1515 او بل شمیره ده 0922 1515. اوریدونکو دا مهرباني وکړئ ځان راوپیژنئ.
سره په تماس کې صافي خورته او محترم ډاکټر صاحب خو ته میکي هلي او سلامونه وړاندې کوم.
ډېر زیاته مننه، ښه راغلی توخي صاحب. خوشاله اوسئ، مهرباني وکړئ توخي صاحب.
الله محترم ډاکټر صاحب، زخه مې د پښتنه د سی یو انسان په شواروس کې یعنې څو نه ډوډۍ وخوري، څو ګرامه او څو وخت یې وخوري او یو انسان چې مثلا 3 سانتیمتر قد ولري نو وزن یې باید 2 کیلو ګرام وي دا که موږ په یو ښه واضح ډول تشخیص کړو موږ به له دې څخه ډیر منندوی یو او فزیکی عمل مثلا سړی کار کوي یا مزل کوي یو څوک په شواروس کې چې څونه دقیقې یا څونه ساعته مزل وکړي یعنی په پښو باندې وګرځېږي دې ته موږ یو نورمال فزیکي یا متوسط فزیکي عمل ویلی شو نو د دې له توجه څخه نړیږي مننه د جواب په هیله
ډېره زیاته مننه توخی صاحب مهمې پوښتنې دي او ډاکټر صاحب هم ځواب کړي ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ
تو خسه مننه خوشاله وسی پختنی ته درازو تو خسه تاغه 2 کیلوګرام وزن وي
3 کیلوګرام او نه پیغم څومره وزن پات ولري دا سیه دونه وکړه
ها رازو دي خبرې ته تو خسه چې په خپل دغه بیمای تاسو فکر کوم د مربوطه شخص په تبابت کې معلومیږي ځکه دا سوال مونږ د تبابت پاړوند باندې وکړو تاسو فکر کوم پوهیږي په تبابت باندې دلته موږ لرو باډي ماس انډیکس خصوصا اول باید دې تر شو چې دا باډي ماس انډیکس څه شی ده دا دغه د انسان وزن په کیلوګرام او کم هایټ شي دا په میټر مربع باندې یا په میټر سکوير باندې باید تقسیم شي چې هر څه لاس ترالو عبارت له چش څخه ده لدی انسان له بیمای څخه ده بیمای د سوي چې په نورمال اندازه سره یعنی له 13.5 نه بیا تر 24.9 پوری دا یعنی په نورمال بیمای کې راځي یا نورمال بیمای کې راځي لدینه چې لوړ شي بیا بیمای بیا نو هغه ته موږ اوورویټ وایو اوورویټ یعنی دا مخ په وړاندې روان دي چې وزن واخلي هغه له 25 نه شروع کیږي چې بیا تر 90.9 پورې ده بیا د خپل په درې ګریډ باندې وشل سوی دی یا په درې طبقو باندې وشل سوی ده چې دې ته بیمای قانون باندې یعنی ګریډ 1 ګریډ 2 یا ټایپ 1 ټایپ 2 ټایپ 3 باندې اغه سویدا چې گریډ 1 بیا لدین لوړیږي تر و دې شو پوری دا او بیا ټایپ 2 دا گریډ 2 دا او بیا گریډ 3 ته ځي بل په ختنم توخی صاحب دا وکړه چې په نورمال ډول باید یو انسان څومره یعنی فزیکی فعالیت ولري تقریبا نیم ساعت یا لدین زیات کم باید بیا دروي ولري چې په خو باندې تګ وکي او ان شاء الله چې دغه چاغواله به کم شي او بل په ختنه سو کړم دغه
بلې دوی ویل کې یو څوک 3 سانتیمتر قدر ولري څومره باید وزن وي
3 سانتیمتر قد ولري
ما صحیح ونه خسته خو فکر کوم همدغه یو هدف
خیر د دې هغه کتخو وروره کده مربوط دي کوم یو کلینیک ته چلاړی دا بیمای عادي خبره ده بس تاسو ته به وګوري چې تاسو بیمای یا دغه د نسخو تر څومره ده نو تاسو ته خپل وای ځکه فارموله مې درته وویل چې څومره وزن د انسان یي نو هغه په کیلوګرام بیا په تقسیم دی میټر مربع دی هایټ یا دی لوړوالی نو دا واضح فارموله درته وایو هغه سره اندازه کی او بس ان شاء الله تاسو ته خپل جواب
ورکړئ په دې لسی دوی پوښتنه جواب شوی وي ډاکټر صاحب یو بل مسله ده چې ځنې اوریدونکو دغه پوښتنه مطرح کړې و یو شمېر کسان د وزن د کمول لپاره یو شمېر درمل پروزاک پونم کاری یو شمېر نور درمل دی په درملتونونو کې خرڅېږي ساسي په نظر څومره ګټور دي او څومره زیان رسولی شي انسان ته
پټول کې کوایو هر دوا خوړل خپل سایډ افیکټ یا وارث جانبي لري نو هغه ولې خبرې طبيعت راځو چې هیڅ دوا ته ضرورت نشته خصوصا د زنانه او لفره چې هغه په اطراف کې څوک وسې ځکه د فزیکی فعالیتونه کم کوي نو هغه دوا یې باید واخلي او خصوصا هغه خلک چې مثلا په شریعتو کې وسی یا مثلا فزیکی فعالیتونه کوي یا مکتب ته ځي یا معلمانی یا مثلا ډاکټرانی وي کوشش تي کوي چې په خپل ساحو کې باید دس یو غور تور کې خلکو ته فکر ورکړي چې په دوا سره کوشش باید څوک نه کوي چې خپل وزن کنټرول کړي کوشش باید وکړي چې فزیکی فعالیت زیات کړي ځکه اول خبره مهم دا وکړله په اسبابو کې هم همدار غلی او په ټریټمنټ کې هم فکر کوم چې دا ډیر غټ رول لري یا په تداوی کې دی چاغوالی چې ایکسرسایز یا ډایټ او بیا الحمدلله مختص مسلمانان جو باید 15 وخت لمونځ د خپل یو پریکټس ته او سهار کې څړای ولاړ سي او لمونځ وکي لاغنه بعد یو نیم ساعت پیاده روي وکي نو فکر کوم ان شاء الله چې دا دی وزن ډیر ښه طریقه دا ده او بل خصوصا د غذا هغه ټایم ټیبل ساتل غذا په خپل وخت باندې خوړل او دومره غذا خوړل چې د څومره فزیکی فعالیت لري به خپل فزیکی فعالیت مطابق هغه غذا خوړل سي د سینې چې غذا زیاته او فزیکی فعالیت کم وي نو دا مجبور مکلف ته چې بیا بازي دواګانې دي انټي لیفټز یا مثلا د شحمیات لپاره واخی بس دواګانې چې چاغوالی راکم
ډېره زیاته مننه اوریدونکو ده د پښتنه اخلو مهرباني وکړئ
سلام علیکم
وعلیکم السلام ځان رو پیژنې مہربانی
تقریباً مزل وقت حاجی په گرمی کې دا د فو درد لرم خوب نسم کولای زه نه د خاصې د شپې د خاصې د فو درد لرم دا د فو درد لا خوب نسم کولای
اکثر تاسو کومه پوښتنه لرئ ورنه
د څه خاص مریضی خو نه لري ورور یا د وینې لوړ فشار او یا شکر ناروغي کوم بل څه خاص ناروغي لري
هغه مریض نه راځي چې په جوړم خالي دا د فو د وزن په خاطر باندې دی کسان لري د فو درد لرم
صحیح ده مننه ورور جواب ته منتظر شه ان شاء الله جواب درکو
ها مهرباني ډاکټر صاحب
دی ورور لکنده هر ناډی کنی ولې وا او د سی پختنه وکړه چې 115 کیلو ګرام وزن لرمه او عمر می 50 کال ده ورور کده سی وای چې د غچغواله خپل دی اوستیو آرترایټس بیماری هم رامنځته کی چې دی اډوکو کوم حجرات دی التهاب رامنځته کی نو تاسو خپل فکر وکړئ 50 کال تاسو عمر ده او 115 کیلو ګرام تاسو وزن لري دا خپل دی اوستیو آرترایټس مریضی رامنځته کوي په دوهم قدم کې دا د زړه امراض رامنځته کوي سټروک رامنځته کوي او هغه کسان چې د شکرې ناروغي لري هغه ته هم نقصان کوي د غیتا کوم تکلیف چې د ورورک دا مربوط په دې چاغواله پسی ده او نور امراض هم شته کېدلای شي چې د پخو تکلیف لري یعنی یوریک اسید کېدلای شي زیات شوی یا مثلا وټامین ډي 3 ډیفیشنسي ولري ورورا خو هغه خاص په دې عمر کې فکر نه کوم چې زیات دي خو تاسو اوس کوم د خپل خبرې مطابق چاغواله ډیر زیات ده تاسو کوشش وکړئ چې چاغواله هم راکم کی ورورا او نیم ساعت چې کوم تک کی ورورا تک دې نور هم زیات کا تک دې سکو ورورا چې کنټینیو یا مسلسل یې کو جاری وساته د سې تک مکوا بیا دروي چې یو ورځې وکي او دوه ورځې نه کوي بیا درې ورځې وکي بیا یو ورځې نه کوي هم دې مسلسل یې وساته ان شاء الله چې د چاغواله به راکم شي او بعضی ورورک جنټیکلی دی یعنی ارسی دی امکان لري تاسو نو پښتنه وکړه متاسفانه چې پښتنه مونږ درې وکړه فکر مونږ نو دا بعضی جنټیکی هم کې د لیسی یعنی لمور او پلار نه ډاکټران پوېږي چې جنس دی ولا غونه کوډینګ کیږي اولاد ته او بچانو ته نو بعضی او چې مور پلار یې چاغوي دا امکان لري چې اولاد کې هم همدغه جین یا کوډینګ دی جین شوی وي چې اولادونه هم همدغه سي چاغ چاغ معلوميږي لکه مور پلار چی وي خو تاسو فکر کوم ان شاء الله چې همدغه تګلاره اختیار کړئ سهار لمال يم څومره چې تاسو خواړه خوري یا غمره پریکټس یا سپورت یا ورزش ورسره کوي او پیاده روي کوي ورسره او بل سهار وختي مخکې هم ما تکرار کړه کوشش وکړئ چې ډوډۍ نه مخکې یو ګلاس اوبه چخیه چې دا ډیر ښه نتیجه ورکړي او سهار په تشه خوا باندې مخکې یو بل ورور هم تماس نیولی و نیم ګلاس نه دا اوبه شروع کړي یو ګلاس یو نیم ګلاس دوه ګلاسه الی څلور ګلاسه ته دا ورسوي همدغه څلور ګلاسه تاسو کنټینیو یا جاري وساتئ ان شاء الله زه امید لرم چې الله تعالی به تاسو ته صحت ترکي او چاغوالی نه به ان شاء الله تاسو نجات
بلې ډاکټر صاحب ډیر خلک دي چې ډیر سخت غذایي رژیم نیسي او په یو وخت ډیر وزن کموي څومره ستاسو په نظر دغه ناوړه پایلې درلودی شي اوریدونکو به مخلو بیا به رازو د پښتنو ته مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو اورئ
سلام علیکم
وعلیکم السلام زن رو پیژنې
نوران نیازم د خوست ولایت
نیازې سپ نن موږ چاغوالی په اړه غږیږو او تاسو سره کوم پښتنه یې مهرباني
زما یو پلار د سپینګر د تقریبا د 15 کالو عمر شاو به
ښه
دا چې تاسو یې جاته خوږیږي
ته شي
او ته ټکې خوږیږي مزل نشته کولای د ډاکټر نه دا خوښ کړه د سپورشي د وای شي راته خو
سمه ده وزن ډیر والی سره خو به مخ نه وي وزن خو به ډیر نه
لا نه وزن یې ډیر نه ده تقریبا دا بیا 15 کیلو شاو ده
سمه ده ډیر من ډاکټر صاحب تاسو معلومات درکې مې ربا نه وکړ
نیازه سب تاسو ول چې پنځه پنځوس کاله عمر ویل نه ها پنځه پنځوس کاله عمر لري او دا زنګنونه یا ټټکې خوږیږي فکر کوم دغه عمر کې ورورک اوستیو آرترایټس مخ کې ما ویل دا زیات په دغه عمر کې د مخ په وړاندې چې څومره یعنی د انسان عمر زیاتیږي هغه عمر د هډوکو حجرات تخریبيږي نو دا بعضی ل ویتامین ډي 3 ډیفیشنسي سره هم مخامخ کیږي بعضی نور هم راځم د هډوکي کمزوري کیږي د ډیفنس سیستم یا دفاعي سیستم هم کمزوري کیږي څومره غذا یا څومره مواد چې هغه کم عضوي تا یا کم ځي ته فکاریږي هغه عمر نه رسیږي په کافي اندازه باندې کوشش وکړي ورور چې د دې لپاره خاص مخکې موبایل بیا هم وایم چې تاسو فزیکی فعالیت دی وکي او که فزیکی فعالیت نسی کولای یو نږدې متخصص دی اورتوپیدی سره دی مراجعه وکي چې مثلا دا د دې ټټکیو یا زنګنو دردونه ولې رامسته شوی دی چې لنزدو بازي ماینات شي لابراتوار مربوط دی وروره که چاغه تاسو تر سره کړئ ان شاء الله خدای مهربانه دشي دی په دردونه وروره
ډیر زیاته مننه دوستانو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو اوري زمونږ د اړیکو شمیرې دی 0995 سلویخت او بلش میره هم ده 0 و 2 و 2 و 5 و 5 اوریدون که تزو میره بانی وکلی تسیزان رو پیشنه
اسلام علیکم حکمال افغان ده خوشنه
والیکم سلام افغان صاحب خراغلی میره بانی وکلی
زما پوښتنه هو د ډاکټر صاحب ته ده چې زما چغواله ډېر زیات ده لکه 15 کوریم او د هیڅ چیز سره مې داسې خوند نه رکی
معلومات درکو ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ تاسو
ورور تاسو پختنې مطابق براسو 15 کیلوګرام وزن لري لخواست مواړي کني ولې تاسو چې موږ غواړو چې هرڅه موخړه بیا هم وزن نه کمیږي کوشش وکړو ورور هغه سی خواړه مخوره چې پاغو کې چربي شهمیات یا فټس زیات وي هغه هم د دې چغوالي مخنیوي کېدلی سي او څومره چې فزیکی فعالیت کې ته هغه نه کم خوراک وخوره یعنی څومره مړی یا ډوډۍ چې ته خوري هغه کمه خوره فزیکی فعالیت زیات کا او کومه غذا یا انرژي چې ته اخلي هغه کمه کا او بل کوشش وکړئ تاسو چې اوبه په نهار باندې ډېرې چکی سهار په وخت کې اوبه چکی او کوشش وکړئ که نیم ساعت فزیکی فعالیت کوئ یو ساعت ته کوئ که یو ساعت کوئ یو نیم ساعت یې کوئ خو اول کوشش وکړئ چې دواګانو نه مثلا استفاده ونه کړئ ځکه بهترین علاج دی چاغوالی اکسرسایز یا سپورت پیاده روي ده او خوراکونه دي او په دریم قدم کې بیا ورته میډیکیشن یا دواګانې ورته ورکوو چې مریضان هیڅ امکان ونه لري له ورزش سره هم د چاغوالی هماغسې ثابت پاتې شي او خوراکي غذایي رژیم هم دی وساتي بیا هم چاغوالی هماسې پاتې شوی بیا مجبور مکلف شو دواګانې ورته ورکوو هماغه مریضانو ته تاسو وروره که کوشش وکړئ چې ډېر فزیکي فعالیت وکړئ څه کتابونه چې وګورئ په دې کې ټوټل ویل شوي دي رننګ یعنی منډه کول یا دغه پیاده روي کول داسې وایي چې په انګلیسي کې وایي چې دیس از فادر اف د سپورت یعنی بعضې خلک ورزش کوي کراتی کوي او د نور داسې بعضې سپورت چې هغه کوي خو دغه پیاده روي دوی وایي چې فادر اف د سپورت یعنی دا د سپورت پلار ده دا پیاده روي هر هغه څوک چې پیاده روي زیاته کوي دا تر هر پریکټس او تر هر سپورت تر هرې لوبې نه ډېر بهترینه لوبه ده نو کوشش وکړئ چې تاسو پیاده روي زیاته کوي خدای مهربانه ده چې تاسو وزن کم شئ
بله ډیرمن ډاکټر صاحب د دوی یو بل لنډه پوښتنه وه چې حساسیت د لپاره کوم واکسین شته کنه
بله حساسیت لپاره په افغانستان کې اوس خصوصا په کابل کې موږ بعض لابراتوارونه لرو چې ان شاء الله د الرجي علاج کیږي همدلته بالکل کیږي چې بیا هفته وار هغه کوم اول باید تشخیص شي کوم ډاکټر نه چې څنګه الرجي اوس په کوم اساس ډایګنوز یا تشخیص وشي هغه بعد کیږي کابل کې هم د الرجي واکسینونه پیدا کیږي ان شاء الله ورته کیږي
ډیره زیاته مننه دوستانو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو اوري اوریدونکو ته مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري
السلام علیکم
وعلیکم السلام
تاسو سلامونه ډاکټر صاحب تاسو سلامونه تاسو ټول همکارانو ته سلامونه وایم
وعلیکم السلام مهرباني وکړئ
محمد عظیم د کندهار د جړې ولسوالۍ خبرې کوم. ډاکټر صاحب دا پوښتنه وه چې پر ما باندې دا ما پر بدن باندې تپینې راخېږي، دغه یو شی راته معلوم شوی وي لکه وچې ګنډۍ په دا ځینې چې به مې خوړلې بس پشپه چې به مې دا وچې ګنډۍ وخوړلې خدای مې خوب نه شو کولی، دا یو شی را سمی دي نور هم بس کله کله داسې تپینې را باندې راوخېږي، دا سرت مې لکه لکه دغه چې برګر سره خوب نه شم ځینې کولی، ګډه چې سره مریضي ده.
ښه، یو څو شېبې اوسه ډاکټر صاحب ځینې پوښتنې لري، بیا به درته مشوره درکړي. مهرباني ډاکټر صاحب.
پوه نه شوم وروره، تاسو خپله خبره بیا تکرار کړئ.
ما د ازما پر بدن داسې پکینې راښیږي، ډاکټر صاحب هڅه وکړه چې هغه پکینې کړې پکینې بس خارش کوي، داسې ډېر دغه یو وشي بېنډۍ را باندې شوي چې نه را باندې کېږي، دغه شی وخورم بس دغسې کېږم، نور مې وخت وخت بس داسې په دا تېش بره خوب نه شم ځینې کولی.
وروره که په دا خبره پوه نه شو چې شی راښیږي ټپونه، ښه ښه، دا ټپونه څنګه وي؟ څنګه
بس دا ستپین داسې بوک بوک شي، دا بدن مې داسې بوک بوک شي، ستپین بوله چې شي بوله څوک موږ شي غوماش او خو نه هغه سره دغه چې لکه تنا کده شي سره پوه شي.
پوشو پوشو وروره، پوشو پوشو، مهرباني
ډېر مننه. خبرونه سره وو سې ډاکټر صاحب ته ستاسو مشوره درکې، مهرباني ډاکټر صاحب.
محمد عظیم جان، تاسو داسې پوښتنه وکړه چې وچی بینډي مې خوړلې او که وس خورمه، داسې یو خبره دی وکړه، او بیا په بدن باندې مې بعضي داسې ټپونه راپورته کیږي چې هغه مربوط دي حساسیت یا ایرټیشن دي، بعضي خوراکونه شته، بعضي خوراکونه شته چې هغه حساسیت پیدا کوي یا ډیر کسان ورسره سنسیټیو یا حساس وي، ډیر خوراکونه داسې شته، خو تاسو کوشش وکړئ په دغه غذا کې وګورئ کومه غذا سره چې تاسو حساسیت یا سنسیټیویټی لري، نو هغه غذاګانې بیا ما اخلئ چې تاسو کومه غذا وپیژندله چې د غذا سره د ما په بدن باندې داسې یو حالات رامنځته کیږي، داسې یو پکڼکې را پیدا کیږي، داسې یو خارښ راپورته کیږي، کوشش وکړئ چې بیا غذا نه وخورئ. دغه لنډه تداوی ده، او بل که چیرته تاسو یو نږدې ډاکټر ته مراجعه وکړئ ډیر به ښه وي انشاءالله. له نږدو دا ډېر یو عادي مرض ده او دا بعضې حساسیتونه له بعضې خوراکو سره رامنځته کیږي.
من ورسته وردون که اخلو د دوی پختنه بم واخلو چې کومه پختنه لري، مهرباني وکړئ.
رحم الله من زابل خان.
رحم الله خان، ساسي پختنه اخلو، مهرباني.
ما د تاسو سره د پختنه د ختم له موضوع څخه بهر د دماده ماده ډیر جوش کوي، بیا مخکې من دوا په دې دی چې په لوري د هغه نه ولا خو بیا او مستغه دوا مو خړنه دا وا خلاص اوس ډیر جوش کوي، د ډاکټر صاحب هم پر ځلان دي دا بولې خرمم دا جوش ورکیږي نه، نو هغه تداوی نن وکړل خو دا جوش سخت دی، نو د ډاکټر صاحب څخه دا خوښته کوم چې چیرې جواب راکو چې دا په لوري څه دغه لامل لري او بل دا پرېږدي له چیش دي ټول وخت په کار.
عمر دې څو دورو را؟
عمر مې 30 کال.
ښه، څه کار کوي؟
کار خو داسې دکانداری را کم کار کوم، نو څه کار نه.
ښه، دکانداری کوي، صحیح ده. او اچ پی لوري مثبت او کله چې مینا تو کړه
و چې وین مینات مو کوم مثبت ده چې دغه دغه دوا مو خپل د بیا دردونه ورک ټول وس د جوش ډیر کوي، دا چې امپروزلان هم د باز غازي د جوش ورکی نه.
الپرازولام
و دغه پرزولان د میډیا د ګورې څخه په تاسو په باندې خوري کې دا هم کوم.
ښه ښه، صحیح ده. ښه، مهرباني.
ما دا پرېز درته وای ټول وخت پاره پرېز چې شي دا او دغه دغه د جوش ودی کی،
صحیح ده. جواب ته منتظر شې.
ښه، مهرباني.
رحیم الله ورور له زابل شاجو لسوال نه تماس نیولې و چې میده می ډیر جوش کوي او لابراتوار ته تلم چې اشپایلوري معاینات می تر سره کړی دي. اشپایلوري ورور په وینه کې هم صحیح ده، خاص نتیجه ورکی، خو په غایته موادو کې باید اشپایلوري خصوصا معاینه شي. او تاسو ویل چې اشپایلوري معاینات مو کړی دي خو بیا هم مثبت او د میده جوش راته پیدا کیږي. د میده جوش ورور کدا له سټریس یا ټینشن یا تشویش سره هم ډیر رفت لري، یعنی هغه کسان چې ډیر غوسناک وي یا سنسیټیو وي، یعنی ډیر په یو عادي خبره باندې غوسه کیږي، یو عادي مشکل ورته ډیر غټ سي، نو په دې وخت کې ورور موږ یو عصب لرو چې د ویګوس عصب په نامه سره ده، دغه کوم چې هاضمي سیستم ده د دغه عصابو په واسطه سره کنټرولیږي، نو کله چې انسان غوسه سي یا غیر نورمال حالات پیرا سي دا کوشش کوي چې په معده کې هایدرو کلوریک اسید ل چپ سیلز یا حجرات چې لاغونه افراز کی، او مثلا په میده کې هایپر اسیډیټی یا تیزابیت رامنځته شي. غټ خبره دا ضروره چې ته اچ پایلوري هم نه لري او بل کوشش کوي چې څه پریزونه هم وکي بیا هم د میده جوش دی شته. ته کوشش وکړه چې بعضی عصبي دواګانې څه استفاده وکړه. تاسو کېدلی سي ډېر غصناک یا په یو عادي خبره شاید په احساساتو باندې راځي اساسي اصله بعضي شیانو سره. نو مخکې مې درته وویل چې دغه عصب چې کله هغه کسان چې ډیر اساس وي له بعضي شیانو سره یا په احساساتو ډیر ژر راځي د هغو کسانو دغه هایپر اسیډیټی یا تیزابیت ډیر زیات وي. نو تاسو کوشش وکړئ له یو نږدې ډاکټر سره مراجعه وکړئ ان شاء الله چې تاسو به تداوی مو. یو بل پوښتنه هم دا وکړله چې کوم پرهیز وکړم له کومو شیانو نه. کوشش وکړه دغسې اچارونه سرکینه داسې دغه کوم خام سبزیجات چې دي کاوسو ګندنس و ترتیزک سو دغو شیانو دا باید په مالګه یا په پوټاشیم پر منګنیت باندې پریول شي او بیا وخوړل شي. دا زموږ تاسو خلک د دې صحت کومه سیحه چې دغه نه مراعت کوي. او کوشش وکړه بعضې داسې درنې غذاګانې مثلا قوي لکه غوښه چې ده مثلا بعضې داسې تیزابي خاصیتونه چې بعضې شیان لري هغه مه خوره او داسې کوشش وکړه چې نرم غذاګانې وخورې. او یوه خبره بیا هم تکراروومه ته کوشش وکړه چې سهار لخوا په نهار باندې اوبه شروع کړه چې دا ډېره بهترینه تداوی ده د معدې لپاره چې هم به هایپر اسیډیټی یا تیزابیت له منځه ولاړ شي. او ته کوشش وکړه چې یو عصبي ډاکټر چې هغه سره یو مراجعه وکړه چې انشاءالله تاسو ته بعضې دواګانې درکړي او تاسو به انشاءالله د معدې له تیزابیت نه خلاص شي.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب د خبرونې هم وروستۍ شیبې دي که د چاغښت د ستونزې د حوالي او همدارنګه مخنیوي دپاره یو څه سپارښتنې ولرئ مهرباني وکړئ.
په اخیر کې کوشش باید دا وکړو چې څومره خواړه موږ تاسو اخلو هر شي ته باید یو ټایم ټیبل یا تقسیم اوقات جوړ کړو. دا چاغوالی هغه وخت رامنځته کیږي کله چې لایف سټایل یا بعضی خلک دغه د ژوند هغه کوم تقسیمات یا د ژوند دغه تګلاره یا کوم چې روزنیز ژوند مخ په وړاندې وړي هغه ته توجه نه کړي بس هغه خوراکونه هم به طریقې خوري او داسې دا ژوند ته یو ټایم ټیبل یا غنی ټاکلی. کوشش دی هر سړی وکړي چې کوم غذا خوري یا د غذا مطابق باید دغومره فعالیتونه ترسره ورسوي ځکه نن سبا خلک غذاګانې ډېرې زیاتې خوري او فعالیتونه نه کوي. بیرته خپلې خبرې ته چې راځو چې اکسرسایز یا فزیکي فعالیتونه باید کوشش وکړو چې ډېرې زیات کړو او بل په نهاره باندې اوبه څښل ډېر زیات فایده کوي چې یو صرف دغه دی چاغوال لپاره فایده نه بلکې ډیرو امراضو ته د سهار لخوانه کوشش وکړي چې نیم ګیلاس نه په ابتدا کوي او بیا تر څلورو ګیلاسو پورې دا اوبه ورسوي چې په اخیر کې ان شاء الله تاسو دا کنټینیو یا جاری وساتي چې له ډیرو امراضو به الله تعالی تاسو ته نجات درکړي ان شاء الله.
ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب تاسو خبرونه ته راغلی او زموږ پوښتنې هم ځواب کړې. نړۍ مننه اوریدونکو له تاسو هم ډېره زیاته مننه کوو. خپرونه همدغلته پای ته رسیږي. د ازادي راډیو نورې خپرونې مه هېروئ. زموږ د خدای پامن.
مننه.
یخ لگی باتنا یار یخ جو لہرا اونی سچ زل دروا چوما یار یخ یخ لگی باتنا یار یخ یاتری دیپ گلو وخشو یار یخ یخ لگی باتنا یار یخ کد سہرا پلمن وورو لگے دنا یار یخ یخ لگی باتنا یار یخ مگر زنیم زال یار یخ یخ لگی باتنا یار یخ تور کم سید تور خامارا یاد وینا یار یخ یخ لگی باتنا یار یخ پکو در سپینا سپینا اوڑ یار یخ یخ لگی باتنا یار یخ پسم لارا تیرے دم پود وشتما یار یخ یخ لگی باتنا یار یخ بکل گلاب دیو وشتما یار یخ یخ لگی باتنا یار یخ خوب خود نکڑم دخمنا نولی دما یار یخ یخ لگی باتنا یار یخ پات پغمان دلوری را غیار یخ یخ لگی بات نا یار یخ زماد یار دلف بوی ما تروڑی نا یار یخ یخ لگی بات نا یار یخ زد حل من پلوری نزم من پشما یار یخ یخ لگی بات نا یار یخ زد حل من پلوری نزم من پشما یار یخ یخ لگی بات نا یار یخ یخ لگی بات نا یار یخ یخ لگی بات نا یار یخ زد دور زو پلین دے وشتل یما یار یخ